اته بجې شپې احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. لمړی هم خبرونه. د اسرائیل پوز خبر ورکړ چې په ایران کې خپل پوزي عملیات پای ته رسولي دي او البته ټولي بیرته خوندي خپل هیواد ته ستنې شوې دي. ایران وای چې اسرائیل په ایلام، خوزستان او تهران کې پوزي اډې په نقشه کړی دي چې محدود زیان یې اړولی دی. اسرائیل خبرداري ورکړ چې ایران ځوابي بریټ وکړ، سخت ځواب ورکړ. اسرائیل دا هم ویلي دي چې هغه اهداف یې وشتلی دي چې دوی یې نیت کړی وو. وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو. چین اعلان کړی چې لاره روانه دسمبر میاشتې څخه به دا هیواد د افغانستان له صادراتو څخه تعرفه نه اخلي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند لین جیان پرون په یو خبري غونډه کې د افغانستان او اسلامي نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو لپاره د خپل حکومت د پلان جزئیات روښانه کړل. هغه څرګنده کړه چې دا پریکړه به د دواړو خواوو په ګټه وي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر دفتر د افغانستان، چین او تاجکستان ترمنځ د تاجکستان له لارې له چین سره د یو نوي تجارتي دهلیز د جوړېدو خبر ورکړ. د دفتر په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي دي چې د درې واړو هیوادو استازي به په نشلي راتلونکي کې په دې اړه د بحث لپاره په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. افغان عبدالیان لوبډلې د هند الف لوبډلې ته ماته ورکړه او پای لوبې ته ورسېده. د افغانستان الف لوبډلې تیر ماښام د عمان په قربتوب د آسیا ایمرجنګ جام په دوهمه نیمه پایلوبه کې خپلې سیالې لوبډلې ته د شل منډو په توپیر ماته ورکړه. لوبه افغان عبدالیانو په توپهنه پیل کړه چې د څلور لوبغاړو په زیان یې هند ته د 216 منډو هدف وټاکه. د هند الف لوبډلې د هدف په تعقیب 116 اتیا منډې وکړې او وه لوبغاړی یې له لاسه ورکړل. دا لومړی ځل دی چې افغان عبدالیان د آسیا د ایمرجنګ جام پایلوبې ته وځي. د جام پایلوبه به د یکشنبې په ورځ د اکتوبر په 28 د سریلانکا د الف او عبدالیان لوبډلو ترمنځ ترسره شي. د روسیې یو بی پیلوټ الوتکه پرون د اوکران په پلازمینه کیف کې د استوګنې پر یوه ودانۍ ولګېده. د کیف د پوځي ادارې مشر سیرهی پاپکو وایي چې د پلازمینې د مرکز د لویدیځ په یوه ناحیه کې د دې ډرون د لګېدو له کبله لګېدلی اور د ودانۍ څو اپارتمانونو ته خپور شو. د دې بریټ په نتیجه کې د احتمالي زیانونو په اړه سمدستي معلومات نشته، خو د ښاغلي پاپکو په وینا د بیړنیو خدماتو مامورین سیمې ته رسیدلي دي. د کیف شاروال ویتالی کلیچکو پر ټلګرام شبکې لیکلي چې اور د دې لوړې ودانۍ په روسي پور کې ولګېد. له دې پیښې مخکې چارواکو د روسیې د هوایي حملو د زیانونو د مخنیوي لپاره د خطر زنګونه ژغولي وو. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. وړاندې په خبرونه کې پر ایران د اسرائیل د بریټ تازه جزئیات ترسره شوي. چین ژمنه وکړه چې د افغانستان له صادراتو به مالیه نه اخلي.
چین سره زموږ سوداګري شاید $650 میلیون ته رسیدلې وي، ولې د هغې تر 10% څخه کم صادرات دي.
په دې خبرونه کې درسي ساعت پروګرام لرو او د ښځو پروګرام نیمه نړۍ. در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د اسرائیل پوز خبر ورکړ چې په ایران کې خپل پوځي عملیات پای ته رسولي دي او الوتکې ټولي بیرته خوندې خپل هیواد ته ستنې شوې دي. اسرائیل نن سهار پر ایران بریدونه وکړل او ویل چې پوځي تاسیسات یې په نقشه کړی دي. سی ان ان تلویزیون د یو شمېر اسرائیلي سرچینو په وینا ویلي دي چې اسرائیل د ایران انرژي او اټومي تاسیسات نه لري وشتلي. د ایران په پلازمینه تهران کې نن د 14 شغونه واوریدل شول. د ایران نیمه دولتي فارس آژانس ویل چې د تهران په جنوب لویدیځ او لویدیځ کې یو شمېر پوځي مرکزونه په نقشه شوي دي. ایرانی رسنیو دا خبر هم ورکړ چې تهران ته چیرمه په کراچ چار کې هم 14 اوریدل شوي دي. تر اوسه د دې بریدونو د مالی او ځاني زیانونو راپورونه نه دي ورکړل شوي، خو په ایران کې ټولې الوتنې ځنډول شوي دي. د ایران ایرنا اژانس د هوایي چلند ادارې په وینا دا خبر ورکړ او ویل چې تر ثانی امر پورې به د الوتنې ځنډېدلې وي. د اسرائیل پوز په یو بیان کې ویل چې د ایران رژیم او په سیمه کې د ایران نیابتي ډلې د پروسه شکال اکتوبر لومې را په دیخوا په پرلپسې ډول پر اسرائیلیانو بریدونه کوي، چې په دغو کې د ایران له خاورې په مستقیم ډول هم پر اسرائیل حمله وشوي. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې د اسرائیل دولت د نړۍ د بل هر خپلواک هیواد په څیر حق لري چې ځواب ورکړي. ایران د اکتوبر په لومړۍ نیټه شاوخوا 200 بالستیک توغندی د اسرائیل پر لور وبشتل او دا په تیرو شپږو میاشتو کې دوهم ځل و چې ایران ورته اقدام کاوه. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د اسرائیل برید د ځان دفاع وبلله. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاند شان ساوت وویل په پوځي اهدافو هدفي بریدونه د اکتوبر په لومړۍ نیټې پر اسرائیل د ایران د بالستیک توغندیو د برید په ځواب کې د ځان دفاع ده. په دې ترڅ کې د امریکا دفاعي چارواکو فرانس پریس آژانس ته د نوم نه اخیستو په شرط ویلی دی چې پر ایران د اسرائیل له برید مخکې له مخکې خبر شوي او په دې حمله کې واشنګټن برخه نه ده اخیستې. امریکایي چارواکو تر اوسه دا نه دي ویلي چې دوی له دې حملې څومره مخکې خبر وو. د اسرائیل دفاع وزیر تیره اونۍ ویلي وو چې هغه دښمن به چې هڅه کوي اسرائیل ته زیان ورسوي درنه به یې به پرې کړي. بل لور ته نصار له عراق او سوریه څخه هم د بریدونو راپورونه خپاره شول او د عراق له هوایي ډګرونو هم د ایران په څیر ټولې الوتنې ځنډول شوې دي. د سوریه دولتي خبري اژانس سانا راپور ورکړ چې اسرائیلي الوتکو نن سهار وختي د سوریه په مرکزي او جنوبي سیمو کې یو شمېر پوځي تاسیسات په نقشه کړي دي. سانا د پلازمینې دمشق شاوخوا هم د چاودنو خبر ورکړ. په سوریه او عراق کې هم د اسرائیل د بریدونو د ځاني او مالي تلفاتو راپورونه نه دي خپره شوي. اسرائیل له کلونو راهیسې په سوریه کې له ایران سره تړلي اهداف په نقشه کوي، خو د پروسه شکال اکتوبر ومې را په دې خوا چې حماس ډلې د اسرائیل دننه حمله وکړه د سوریې په خاوره کې د اسرائیل حملو زور اخیستی دی. حماس ډله د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تیر اونۍ ټینګار وکړ چې واشنګټن هڅه کوي چې په سیمه کې شخړې پراخې نه شي او د چهارشنبې په ورځ یې دا هم وویل چې تمه لري د اسرائیل انتقام اخیستل د شخړې د پراخېدو سبب نه شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د سوداګرۍ په برخه کې د افغانستان او چین ترمنځ نوي ګامونه. چین ژمنه کړې چې د افغانستان له صادراتو څخه به تعرفه یا مالیه نه اخلي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت چارواکو خبر ورکړی چې ډیر ژر به د چین او تاجکستان له استازو سره د درې واړو هیوادونو ترمنځ د یو تجارتي دهلیز د جوړېدو په اړه د خبرو لپاره په یو غونډه کې ګډون وکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د چین د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې له روانې دسمبر میاشتې څخه به دا هیواد د افغانستان له صادراتو تعرفه نه اخلي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان لین ژیان پرون په یوه خبري غونډه کې د افغانستان او اسلامي نړۍ د یو شمیر نورو هیوادونو لپاره د خپل حکومت د پلان جزئیات روښانه کړل.
افغانستان په هم چې د ملګرو ملتونو لخوا د پرسمیت پیژندل شویو هیوادولو ډلې تر ټولو لږ پرمختللی دی، د چین له ترجیحي پالیسۍ ګټه واخلي. باور لرو چې دا پریکړه به د دواړو خواوو لپاره د اقتصاد او سوداګرۍ لپاره ګټه وروي.
د اقتصادي چارو شنونکی ازرخش حافظي د چین پرونی پریکړه د افغانستان د سوداګرۍ لپاره یو ښه اقدام بولي، خو په عین حال کې وایي دا پریکړه به هغه مهال ډیره ګټه وکړي چې افغانستان خپل صادرات زیات کړي.
زموږ تاسې متاسفانه صادرات دونه نه دي چې دغه امتیاز څخه ګټه پورته کړو. د مثال په توګه چین سره زموږ سوداګري شاید شپږ اووه سوه میلیون ډالر ته رسیدلې وي، ولې د هغې تر لس سلنه څخه کم صادرات دي، پنځه نوي سلنه واردات ده. ولې د هغه لپاره باید موږ تاسې په افغانستان کې تولید زیات کړو، یعنی ترجیحي تولید ولرو، رقابتي صادرات ولرو، په هغه صورت کې دا به ګټور تمام شي.
له دې پریکړې یوه ورځ مخکې په افغانستان کې د چین سفیر ژاو زینګ د طالبانو د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې هم وویل چې چین ته د افغانستان د صادراتو تعرفه به سل په سلو کې وړیا یا صفر وي. د مولوي کبیر دفتر د دې کتنې په اړه پر ایکس شبکې په یو بیان کې ولیکل چې د چین سفیر همدراز پروان کال کې چین ته د افغانستان په صادراتو کې د یو لس نیم سلنې زیاتوالي خبر ورکړ. ښاغلی حافظي په عین حال کې له چین سره په هر راز اقتصادي اړیکو کې د خورا زیات احتیاط خبرداری ورکوي.
مناسبات چین او هر بل هیواد سره ګټور ده، په هغه صورت کې چې حقوقي بنسټ ولري او د هغه بنسټ محقق کول لپاره یو مقتدر رسمي مشروع او با صلاحیت دولت شتون ولري چې په بین المللي محافلو کې کچېرې کوم تخطي صورت عمومي وکولی شي چې د افغانستان د حقوقو څخه دفاع وکړي. ځکه چې دا تجربه د چین نور سره دا ښودلی دی چې دوی په معاملاتو کې ملي ګټو لپاره ډېر اهمیت ورکوي، لکه په میانمار کې، په افریقا کې.
لبلې خوا د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال دفتر د افغانستان، چین او تاجکستان ترمنځ د تاجکستان لالارې له چین سره د یو نوي تجارتي دهلیز د جوړېدو خبر ورکوي. د دفتر په خپل بیان کې ویلي دي چې د دې درې وړو هیوادونو استازي به په نږدې راتلونکي کې په دې اړه د بحث لپاره په یو درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. نوموړی دفتر دا هم وایي چې د طالبانو حکومت هڅې پیل کړي څو د واخان غرنۍ لاره چې بدخشان ولایت د چین له شینجیانګ ایالت سره نښلوي فعاله کړي.
د افغانستان او چین له سوداګرۍ به د افغانستان او پاکستان سوداګرۍ ته مخه کړو. د خیبر پښتونخوا د خیبر د سوداګرۍ او صنعت خونو چارواکو ویلي دي چې د نږدې دوو میاشتو په ترڅ کې به د آسیا پرمختیایي بانک په مرسته په تورخم کې څلور نوي سکنري ولګول شي. سوداګر دې خبر ته خوښ دي او هیله لري چې له افغانستان سره به د تجارت په برخه کې یو لړ ستونزې ورسره هواري شي. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال فرهاد شینواری له نورو جزئیاتو سره.
د خیبر ضلع چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹری ضیا تجارت او صنعتونو خونې مرستیال مشر واجد علی شینواری ویل چې د خیبر پختونخوا کسٹم چارواکو ورته ویلي چې په تورخم کې به مالونو کلیر کولو لپاره د آسیا پرمختیایي بینک په مرسته څلور نوې سکینرې ولګول شي.
د کسٹم چیف کلکټر خیبر پختونخوا جمیل ناصر صاحب سره پاک افغان ټریډ کې چې کوم ستونزې هغه والی سره یو تفصیلي میټینګ وشو. روزانه بنیاد باندې شپږ نه تر اوو گھنٹو پورې سکینرز بند وي. په هغې باندې چیف کلکټر دا وینا وه چې 31 دسمبر پورې به څلور جدید سکینر په تورخم ټرمینل کې فعال شي. چې کوم راتلونکي سکینر دي چې هغه جدید سټینډرډ سکینر وي او کوم دغه بند کار نه شي، پاک افغان تجارت دې سره سپیډ اپ شي.
په تورخم کې د کسټم کلیرنګ ایجنټ او سوداګر مجیب شینواری وویل چې دغه نوې اضافي سکینر په تورخم کې ډیر ارزښت لري او په کار ده دا اعلان عملی کړل شي.
که دې خبرې نه عملي جامه ورکړلی شي او دا شی وشي، سکینر سره به یو فایده دا وشي چې کوم بیروبار جوړږي، کوم ټرافیکینګ جوړږي، نو یو خو به دا ورسره راغونډ شي. چې کله سکینرې زیاتې شي نو دې کې خو به یو مطلب ده چې کوم انټری شي او جی ډی فایل کږي، او دا سکینرې زیاتې شي او مطلب دې کې چې کوم نارمل اب نارمل راځي، مطلب هغه شی نه چې کوم مطلب دی چې بین وی دی اڅوي، نو دغه سکینرو زیاتولو سره به دا وشي چې هغه خلک چې کوم مطلب دی چې په دې دیاره باندې ایلیګل اکټیویټیز کنو دا هغو مخې به ونیول شي. بل طرف ته هغه ټریډر او هغه کاروباریان او هغه تجاران چې هغه روغ تجارت خواهشمند دي، نو هغو ته به اسانتیاګانې پیدا شي او دغسې په دې روزګار کې به نور هم مطلب دی چې تیزوالی راشي.
سوداګر وایي چې په تورخم کې له تېرې اوږدې مودې راهیسې یوازې دوه سکینرې لګول شوي او اکثره وخت پکې تکنیکي خرابي راځي چې له امله یې څو څو ورځې دوه طرفه تجارت بند وي او په ګاډو کې خوراکي شیان او تازه میوې او سبزۍ خرابې شي. په تورخم کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ګاډو او پیاده خلکو تګ را تګ چارې د پاکستان د رسد او تعمیراتو ادارې نېشنل لوجستیک سیل ته حواله شوی، او د دې ادارې چارواکي وایي چې په تورخم کې د یو جدید ټرمینل جوړولو کار په اخیری پړاو کې داخل شوی، او چې دا جوړ شي نو دې سره به د تورخم سرکونه پراخه شي او کسټم امپورټ اکسپورټ او امیګریشن اضافي کاونټر به پکې خلاص شي او عمله به هم زیاته شي او دې سره به دواړو خواوو ولسونو ته اساني پیدا شي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو 19 21 او 25 مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د اوکران په جګړه کې د شمالي کوریا د سرتیرو د ګډون په اړه خبرداري ورکړه. ښاغلی زیلنسکی ویلي دي چې روسیا غواړي تر سبا پورې د شمالي کوریا سرتیري په اوکران کې ځای پر ځای کړي. روسیې په دې اړه راپورونه نه تایید کړي او نه یې رد کړي دي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د اوکران ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی پرون خبرداري ورکړ چې روسیا غواړي د روانې یکشنبه تر ورځې چې د اکتوبر 28مه نیټه ده د شمالي کوریا پوځي ځواکونه په اوکراین کې دیره کړي. ښاغلی زیلنسکی پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د استخباراتي سرچینو په حواله تمه ده د شمالي کوریا د ځواکونو لومړۍ ډلګۍ د اکتوبر د 28مه او 28مه ترمنځ د جګړې سیمې ته واستول شي. هغه ویلي دا اقدام ښایي چې روسیا په ښکاره د جګړې پراخول غواړي. زیلنسکی پر روسیې او شمالي کوریا د اغیزمن نړیوال فشار غوښتنه وکړه څو په نتیجه کې دواړه هیوادونه د ملګرو ملتونو د مصوبو منلو ته اړ شي. نوموړی زیاتوي نړۍ د روسیې اصلي نیت چې د ده په وینا د جګړې دوام دی په څرګنده ویني. زیلنسکی ټینګار کوي چې په همدې دلیل د نړۍ د مشرانو لخوا یو اصولي او قطعي غبرګون اړین دی. د اوکراین پوځي استخباراتو تیره پنجشنبه اعلان وکړ چې د روسیې په کورسک سیمه کې د شمالي کوریا د پوځي ځواکونو حضور لیدلای دی. د اعلان لمخې د دې ځواکونو لمړنۍ ډلګۍ د اکتوبر په 28مه هلته ځای پر ځای شوې دي. له دې مخکې متحدو ایالاتونو د چهارشنبه په ورځ وویل چې د شمالي کوریا 3000 پوځیان روسیې ته رسېدلي دي. په همدې ورځ د امریکا دفاع وزیر لوید اوستن وویل روسیې ته د سرتیرو استول د پیونګ یانګ لخوا مسکو ته د وسلو له استولو وروسته بل اقدام دی. اوستین زیاته کړه چې شنون کې د وضعیت ارزونه کوي او یادونه یې وکړه چې پیونګ یانګ ښایي له روسیې سره د مستقیمې مرستې له کبله له عواقبو سره مخامخ شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سټلایټ د هغو تصویرونو په اړه چې په روسیا کې د شمالي کوریا د ځواکونو حضور ښیي د یوې پوښتنې په ځواب کې په دې اړه راپورونه نه تایید او نه رد کړل. اوکراینی ځواکونو په 13 اگست میاشت کې له روسیې سره په ګډ سرحد کې په کورسک سیمه کې پراخ عملیات وکړل او ځینې سیمې ونیولې. کیف وایي له دې سیمو د روسیې د حملو پر وړاندې د حایل په توګه کار اخلي. په عین حال کې د اوکراین سیمه ییزو چارواکو پرون اعلان وکړ چې د دې هیواد په دوو سیمو کې د روسیې حملو شپږ کسان وژلي او شپږ نورې ټپیان کړي دي. د دونیتسک د ختیځې سیمې والي وادیم فلاشکین وویل روسي سرتیرو پر یوه پوستخانه برید وکړ چې په نتیجه کې دوه تنه مړه او دوه نور ټپیان شوي دي. له بلې خوا د خرسون د جنوبي سیمې والي الکساندر پروکودین پر ټلګرام چینل لیکلی دی چې پر 28 سیمو له هغې ډلې پر خرسون ښار د روسیې په حملو کې 15 تنه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. پروکودین زیاتوي چې د روسیې پوځ د سیمې مهم تاسیسات، مخابراتي ستنې او د استوګنې سیمې په نښه کړي دي.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکنه نو زم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درانو دوستانو سلامونه مې ومني. هغه انجونې چې د خپل زده کړو د بشپړولو لپاره کډوالۍ ته اړ شوې دي دا چې په نورو هیوادونو کې د اوسېدلو قانوني اسناد نه لري اوس له کوم ستونزو سره مخ دي.
زه مجبور یم چې بیرته د خپل وطن ته لاړ شم. اولته امکانات دې شته چې زه بیخي د پانتون نه پاتې شم، د ما خویندې د مکتب نه پاتې شي. فعلاً د یو سترس خبره ده، د فکر خبره ده.
نو کورنۍ د خپل اولادونو راتلونکي ته څومره اندېښمنې دي؟
دومره یعنی په تشویش یو منګه دا چې راووته نو صرف د اندغه اولادو په سر باندې راووته نو چې دوی خپل زده کړه مخته ویلی شي.
زده الله په زمزمو کې زګې دلیا دا طالبانو د نظام دی چلند چې په افغان میرمنو باندې د ژوند کولو ټولې لارې بندې کړې دي. دینی عالمان په عقل څه وایي؟
دا د دین خلاف عمل دی، دا د اسلام خلاف عمل دی، دا د انسانیت خلاف عمل دی. مونږ غوښتل نور د علما په ټولنه کې شته دي چې د دې سره موافق نه دي او بلکې دا غندي.
نن امدا موضوع چیرون ملتی هم وکری قدر منوتون کن کلا چه ده 2021 کال ده آگست پی نمایی که طالبان ده دوم زل پار بیا واک تا ورسیدل ده خپل حاکمیت پا مه لمره و که لشپگم طولگی سخد ده پور تا طولگی و انجون پر مخ ده زدکر دروازی بندی کری په رسمي او غیر رسمي ادارو کې میرمنې لکار څخه را وګرځولې. په تفریح پارکونو، ورزشي کلبونو او ښځینه حمامونو باندې بندیز ولګاوه. میرمنې د لرې واټن سفر پر وخت له محرم پرته له سفر څخه منع کړې. په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا په تصویب شوي قانون کې د ښځو په مکمل حجاب او د غږ په محرمیت باندې هم ټینګار شوی دی. ګڼ شمېر دینی عالمانو د طالبانو دا کړنې بار بار د قرآن شریف په آیتونو سره د شریعت خلاف ثابتې کړې دي، خو د طالبانو په پریکړو کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی. په ښځو باندې بې ځایه بندیزونو یو شمېر هغه کورنۍ چې تر یو حده یې مالي توان درلوده د خپلو لونو د زده کړې لپاره مهاجرت ته اړ کړې. د دې کورنیو په ډله کې یوه هم د کابل د اوسیدونکې زهرا ابدي کورنۍ ده. زهرا اوس له خپلې کورنۍ سره په ترکیه کې د پردیسۍ شپې ورځې په داسې حال کې تیروي چې په خبره یې هره ګړۍ دا چې هلته یې قانوني اسناد په ختمېدلو دي، د دې ویره ورسره وي چې بیرته افغانستان ته ونه لیږل شي. په همدې اکله مو له زهرا او د هغې له مور نازنین سره خبرې کړې دي. په پیل کې زهرا د طالبانو د دویم ځلي حاکمیت د لومړیو ورځو په اړه راته وایي.
امغه 15 د اگست باندې کله چې دوی کابل ښار ته راننه شول، هغې ورځ باندې زموږ مکتب رخصتي وله، موږ په کور کې ولو، امتحانونه خلاص شوي وله او رخصتي مو پیل شوي وله. نو بس په کور کې وم، خبرونه راورسېدل چې په ښار کې ډېر بد حال دی او چې کله طالبان راننوتل نو زندانیان هم خوشې شول. ډېر یو غیر قابل باور وضعیت و دی موږ لپاره، په دې چې موږ مخکې له هغې نه کله به چې خلکو ویلي چې طالبان به راځي، موږ ویل چې هرګز داسې یو شی امکان نه لري. خو شل کاله مخکې نه ده چې دوی په دې رقم باندې کابل ښار ونیسي، موږ ویل چې لسو کلو کې به هم کابل ښار ونیشي نیولی، خو هېڅ همغسې نه و. او دا یو دمی راغله او ډېر یو شوک کننده وضعیت و دی موږ ټولو لپاره چې څنګه امکان لري طالبان په دې وخت کې داسې په دې رقم باندې راینه نه شي. نو بس هغه څو دقو کې ډېر فکرونه سړي ته ورولېږي که نه، لکه ښه ښوونځي به څنګه شي، پوهنتونونه به څنګه شي، امکان لري بېرته مکتبونه شروع شي او که نه شي.
بله، اوس لدرې کلونو څخه زیاته موده کېږي چې دوی په افغانستان کې دي. له ابتدا نه د تاسو په ژوند کې څومره بدلون راغی؟
زه تاسو ته داسې وایم چې ژوند لکه یو سلاتیا درجو نه زیات ژوند تغیر وکړلو. څنګه چې موږ ښوونځي ته تللو، بس منظمه ژوند مو درلوده، سهار له کوره وتلو، ښوونځی و، امتحانونه و، لجه مو لوشتې ژوند و. یو دفعه د دوی د راتګ سره دغه ژوند د روښنایۍ نه تیاره ته لاړ. د ښوونځیو بندېدل داسې یو وضعیت ته موږ ته راکړ چې نا امیدي غوندې یو وضعیت. ښه، شل کاله مخکې دوی همداسې مکتبونه بند کړي، همداسې چینکیانې پاتې شوې. نو موږ به هم داسې د نا امیدۍ احساسات موږ ته راغلل چې ذاتي به موږ ښوونځي ته نه ځو، له کوره د وتګ اجازه نه لرو. همداسې نور مشکلات ډېر یو دفعه یې د موږ موضوع باندې همداسې بد تاثیر وکړ.
دا خو شروع کې د طالبانو راتګ او د تاسو هغه انګېرنې وې چې له ځان سره مو درلودلې راځو عملي ژوند ته، داسې تاسو بیا له مکتب نه پاتې سوئ، دا څومره سخته درته تمامه سوه تاسې ته، کورنۍ ته مو؟
دا د موږ لپاره ډېره سخته تمامه شوه، ځکه چې دغه وخت کې لسم صنف کې ومنو. موږ همداسې ویلې چې باید عملګي ونیسو د کانکور لپاره، د کورسو لپاره. هم ډېر خپل ځان سره فکر درلوده چې د یو درس دی او پرمختګ. نو یو دفعه دا ټول پاتې شوله، ژوند لور تغیر وکړله. داسې شو چې باید کور کې کینو، څلېرش ساعته په کور کې ولو، له کور نه وتلو اجازه مو نه درلودله. دې لپاره چې بیرون هغه هم خراب و او د داد د طالبانو نه. خلاصه موږ ته اجازه د دې نه راکړل کېدله کور نه په بیرون کړیدو.
کله چې خوانځای بند او تاسو په کور باندې کېناستلې په دغه وخت کې په څه باندې ځان مصرفوه؟ څه کوله؟
تقریبا درې څلور میاشتې پورې زه انته کابل کې ولما کله چې زموږ خوانځي بند کړل، نو بس دغومره وخت کې ما کوشش وکړلو چې ژبې زده کړم، د ژبو سره مې ځان مصروفه کړلو او ورسره همداسې د مور سره کومک او وروسته له هغې نه ترکۍ ژبه مې کوشش وکړله چې زده کړم. دې لپاره چې موږ تصمیم درلودو چې ترکیې ته راشو، نو وروسته له هغې نه بالاخره موږ پلاره ما ویلي ده چې ښوونځي نه وازېږي، بس موږ راغللو ترکیې ته پس له هغې نه.
بله، راځو اوس په ترکیه کې په ځوان باندې خبرې کوو. په افغانستان کې خو تاسو په دې نه توانېدلی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړئ، له بلې خوا ښځینه وو ته بیرون تګ راتګ هم یو عالم جنجال نه درلودله. دلته چې راغلي په فایل کې چاپېریال څه رقم و؟
مکمله ژبه تغیر شوله، فضا تغیر شوله، انسانان تغیر شوله، همداسې نور ډېر مشکلات موږ باندې راغلل. دلته لکه فشار د نوې ژبې زده کولو او د یو خارجي په حیث باندې دلته ژوند کول، خصوصا د یو افغان مهاجر په حیث باندې ډېرې سختیانې د خپلې درلودلې او تر اوسه پورې لري.
کله چې په ترکیه کې ښوونځي ته ځي، آیا هلته تاسو سره چلند مناسب دی او که داسې یو وضعیت سره مخ کېږي چې هغه تاسو ځوروي؟
بس ترکیه کې ژوند مهاجران لپاره، خصوصا یو افغان مهاجر لپاره ډېره سخته ده. ښوونځي ته ځو، الحمدلله دلته موږ شکر باسو چې یعنی ترکیه دولت ته مننه کوو چې موږ یعنی موږ ته حق درس راکوي مکتب ته تک، لیکن په مکتب کې په لارو کې په بیرون کې کله چې دوی پوهېږي چې موږ خارجیان یاستو، د دوی چلند ډېر یو احساس د تحقیر انسان ته ورکوي، لکه د انسان په سترګه بعضې وخت هېڅ نه ګوري. البته چې ښه خلک او خراب خلک شته دي ټول، لیکن په ښوونځیو کې زیاتره شاګردان چې دي مونږ افغانانو ډېر تنها ځان حسوي او ډپریشن هغه ته ځي. تحقیرامي زبانې چې دی تاسو مملکت کې تاسو ته اجازه د درس نه درکول کېږي او تاسو دلته مهاجر یاست همدغه لپاره.
بله، په ترکیه کې تاسو دایمي اسناد نه لرئ که نه؟
بالکل، موږ لپاره دا ډېر غټ مشکل ده چې دلته کومه اقامه چې ورکوي هغه کله به یو کلنه اقامه ورکوله، کله به دوه کلنه ورکوله. اوس ټولو خارجیانو ته ویل دي چې اقامه نه ورکول کېږي ورته، لکه موږ ته دا ځل شپږو میاشتو اقامه راکړله، چې دا شپږو میاشتو اقامه خلاصه شي موږ په دې باندې نه پوهېږو چې دوی موږ ته بېرته دا اقامه تمدیدوي او که نه تمدیدوي. شپږو میاشتو اقامې نه یوه میاشت پاتې ده، که دوی موږ ته اقامه را نه کړي موږ به بېرته افغانستان ته ځو. آیا موږ به بېرته بیا د ښوونځیو د پانتو نو د شان نه پاتې کیږو؟ نو دا موږ لپاره فعلاً د یو سترس خبره ده، د فکر خبره ده.
دا موضوع چې تاسو په خپل برخلیک نه پوهېږئ چې بیا تاسو ته اقامه درکوي نه درکوي، اسناد اخیستلی سي که نه سي اخیستلی، دا تاسو په زده کړو باندې څومره منفي اثر کوي؟
زده کړې منفي اثر کوي، لکه څنګه چې ویلي زه چې کله له کابل نه راغلم هلته ښوونځي ته ښوونځي کې ننه شولم، ما خو ژبه مې زده کړله، ښوونځی مې خلاص کړل، اوس زما د پوهنتون د تګ وخت دی. اوس زه په دې فکر کې یم که چېرته دوی ما ته اقامه رانه کړي، لکه زه د اتلس کلونه جګیم، امکان لري د ما فامیل ته ورکړي او ماته رانه کړي. که دوی ماته اقامه رانه کړي زه مجبور یم چې بېرته د خپل وطن ته لاړه سم، اولته بلغو ماته هېڅ داس نشته، نو امکانات دې شته چې زه بېخي د پوهنتون نه پاتې شم، د ما خویندې وروڼه د مکتب نه پاتې شي.
دا موضوع که تاسو بېرته مجبوره سئ چې افغانستان ته لاړې سئ، څه رقم پیشبیني کوئ؟ د افغانستان وضعیت معلوم دی چې هلته د ښځینهو لپاره د زده کړې دروازې بندې دي، له کاره یې راګرځولي دي، په ښار بازار کې نسي ګرځېدلی، د ضرورت پر وخت ډاکټر ته نسي تللی. کله چې فکر کوي دې ته چې که مجبوره سي بېرته افغانستان ته ولېږل سي، دا څومره تاسو سترس سره مخ کوي؟
دا واقعا د سترس خبره ده، ځکه چې دلته مونږ راغلي یو د یو هدف لپاره. مونږ هدف د همغې اولې ورځې نه چې کله د افغانستان نه راوتلو دا و چې مونږ به د خپل تعلیم پوره کوو، یو چی به کوو، بیا په پس له هغې مونږ بېرته راځو د خپل وطن ته د خدمت لپاره. اوس د دې په اړه فکر کول که مونږ بېرته افغانستان ته لاړ شو، مونږ نه ښوونځی ختم کړی، نه مو پوهنتون ویلی، مونږ بېرته همغه کټګوري ته ځو چې اول ولو، او هېڅ شی مو لاس ته هم نه راځي. نو دا مونږ لپاره واقعا پس له دې چې دلته مونږ ژوند وکړو، د دې هغه سره مونږ عادت شولو، بېرته هغه سي ماحول ته تګ او بېرته له درس نه پاتې کېدل لویه سخته خبره ده، او د دې په اړه فکر کول هم حتی انسان ډېر ځوروي.
بله، کراسو اقتصادي ستونزو ته کله چې پیسې د مصرف لپاره نه وي، واضح خبره ده چې بیا هم سړی نارامه وي. تاسو اقتصاد په ترکیه کې څنګه ده؟
اقتصاد داسې ده چې دلته ترکیه کې ډېر سخته ده، د دوی دغه کار اجازه نامه چې ورکوي ورته، دوی زیاتره کسان ته اجازه د کار نه ورکوي، خصوصا مونږ چې دلته د ټوریستي اقامې په حیث باندې دلته مونږ اوسېږو، مونږ ته اصلا هم د اجازه د کار نشته. مونږ دلته نه کار کولای شو، فقط هماغه کوم خپلې څو روپۍ چې لرو هماغه مصرفولو باندې مجبوره یاستو، چې دا هم دا ډېر لوی اقتصادي ستونزې مونږ ته رامنځته کړي دي. اطفینا زه خپله پوهنتون ته باید لاړه شم. دلته پوهنتونونه داسې دي چې خپله ترکانو لپاره دا پوهنتونونه فری دي، مفت دي. خارجیان باید دلته ډېر یو ګزافه قیمت فیس ورکړي.
بله، څه پلان لري راتلونکي ته که چیرې تاسو غواړئ چې بل یو هیواد ته مسافرت وکړئ؟ آیا ورته حاضره یاستئ؟ آیا کورنۍ مو اجازه درکوي تاسو یوازې لاړ شئ؟
که چیرته زه وشم کولای کوم سکالرشپ یا هم پوهنتون ته قبول شم، اول ته لاړ شم، ما فامیل ما ته اجازه راکوي په دې چې همدغه لاره دی ما د درس ویلو. هغوی هېڅکله هم د دې خبرې معنی نه دي.
دا روښانه ده چې کله اولادونو ته د زده کړې، کار او آرامه ژوند امکانات نه وي، نو تر ټولو زیات مور پلار ورته ځورېږي. او تجربو ثابته کړې چې د خپل سر په بدل هم خپلو بچو ته د هوسا ژوند لارې چارې لټوي. د زهرا مور نازنین وایي چې دوی د خپلو اولادونو د زده کړې لپاره خپلوان، هیواد، د کلونو کلونو په خواریو جوړ شوی کور، مال، خلاصه هر څه پرېښودل، ترکیې ته کډوال شول، خو اوس هلته هم نامعلومه برخلیک ژوند ورتریخ کړی دی.
دومره مشکله چې بی حد حتی من کور، ژوند، زندگی، هر څه د دې اولاد سر باندې خوشی کړل چې موږ راووتلو، حتی خپل عزیزان، خپل دوستان هم خوشی کړل، خپل والدین هم خوشی کړل د همدغه اولاد په سر باندې، چې موږ اولاد یو سرحد ته ورسیږي، یو آینده ښه شي. نو ډېره مشکله ده، ډېره زیاته مشکله ده. انسان خپله نشي ویلی خپله خوله باندې، خو چې دا څه تیریږي د انسان په زړه باندې تیریږي چې خپل کور، ژوند، زندگی، هر څه خوشی که او راوزی یا پردی ملک تلارسی.
بله، اوستی تاسو ترکیه ترغلی او دلتم لنامالوم سرنوشت سر مخیه جای اسناد درکیی، نی درکیی، برت افغانستان تلیگل که گی، پاتی که گی، دا تاسو تا چومره لزغم نواتلی خبره ده؟
دیره بی حد لزغم نواتلی ده. دومره یعنی پا تشویش یو منگا چی آیا منگ تا و اسناد را کی که بیرانکی. یعنی هر او راز دا جوان دیر پا مشکلات من تیریگی، دیر پا سخته باندې، یا خوا مسافری او بل خوانه چی دیده پا فکر کی چی آیا منگ تا و اسناد را کی که بیرانکی. آیا دی منگ سرحد بچنگ شی، منگ اولادون بچنگ شی، دیره مشکله ده. یعنی خلی
بله، تاسو دا امکانات درلوده تر ترکیه پورې راغلی خپل بچی مو راوستل چې زده کړې وکړي، مګر اکثر افغانان همدومره امکانات هم نه لري. په وطن کې دي دغو لونه ښوونځي ته نسي تللی. د یوې مور په صفات تاسو له حاکم نظام نه چې اوس په افغانستان کې طالبان حاکمیت کوي، له غو نه او له نړیوالې ټولنې نه څه وړئ؟
د من غوښتنه همدغه ده چې د طالبان نه، نړیوالې ټولنې نه، چې زر تر زره د مکتبونه پرېږدي. زه پوهېږم چې د یوې مور، د یوې پلار په زړه باندې څه تېرېږي چې اولاد په کور کې بې درسه، بې تعلیمه ورته ناست وي. ډېره مشکله خبره ده، ډېره سخته ده. زه خو هر وخت دا دعا کوم چې خدایه پاکه د دوی په زړه کې د رحم اوبه توی کړي او چې دا مکتبونه خوشي کړي، خپل زده کړې ته دوام ورکړي.
یو شمېر افغانان په ترکیه کې لکه تاسو، په ګاونډیو هېوادونو کې لکه ایران او پاکستان، دو ځایو کې دې ته په تمه دي چې د دوی کیسونه پروسس شي او دوی یوې خواته لاړ سي، مګر نامعلومه برخلیک سره هغوی مخ دي. تاسو د یو مسافرې په صفات له هغو کسانو نه چې په دې برخه کې کار کوي، د دوی کیسونه مخکې وړي، دوی په یوه امید راغوښتي دي درېیم ملک ته، څه غواړئ له هغو مسؤولو کسانو څخه؟
نم دا غوښتنه هم دا ده چې زر ته زره دې ورته کیسونه خلاص کړي او سرنوشت ورته معلوم کړي. ډېره مشکله ده چې د چا سرنوشت معلوم نه وي او په انتظار کې او چیرته ناست اوسي. نو دا په موږ باندې تیره ده او تیریږي. نو دا غوښتنه ده د موږ له دې مسؤولو کسانو نه چې زر ته زره دې دا کیسونه ورته خلاص کړي، چې خپل سرنوشت ته ورسیږي، معلوم شي او اولادونه مکتب ته لاړ شي او خپل زده کړې شروع کړي.
ډېره زیاته مننه. ژوند دې سلامت اوسئ.
تاسو نام ډیره مننه. خیر سه، ډیره مننه.
د طالبانو له دویم ځلی واکمنۍ څخه وروسته خزینه په هیواد دننه له ګڼو ستونزو سره مخ دي. همدا ستونزې دوی د تړ باسي چې هیواد پرېږدي، بیا په نورو ملکونو کې هم دوی ته اسي زمينه نه برابرېږي لکه څنګه چې په تمه وي. راځو دې ته چې د حاکم نظام د چلند پاک لچه له ښځو سره کوي د اسلام دین څه وایي. قاضی محمد الیاس مدنی چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منوره په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړې دي، وایي چې په ښځو باندې د طالبانو د حکومت بې ځایه بندیزونه د اسلام دین هم په کلکه غندي.
څومره چې نارینه مشروع حقوق لري په دین کې هغومره مشروع حقوق د خزینو دي، ځکه چې قرآن کې الله پاک فرمایي چې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. څومره چې حقوق د نارینه دي همدومره حقوق د خزینو دي، هغه که د تعلیم په برخه کې دي، هغه که د تجارت په برخه کې دي، هغه که د ملکیت په اخیستو په برخه کې دي. په هرې برخه کې هیڅ تفاوت د ښځې او د نارینه نشته دی، بلکې دواړه انسانان دي، دواړه د الله ربالعزت بندگان دي. د الله نه ویریږي، الله ته رجوع کوي او پرېږده چې دغه مېرمنې خپل ژوند وټاکي، پریده چې دغه مېرمنې د افغانستان آینده وګرځيږي، د افغانستان داسې رهبرانې وګرځيږي چې افغانستان ته خدمت وکړي، خپل قشر ته خدمت وکړي. د ټولو نه ډیر ځکه په دې باندې پوهیږي چې دوی د مظلومیت او د محرومیت شپې ورځې دي زموږ مېرمنو ډیرې سبا کړي، نو دوی ډیر ښه پوهیږي چې خپل آینده افغانستان څنګه رهبری کوي او څنګه لیډر ووسیږي. نو که دوی چرته دغه زمينه د دوی نه واخلي، نو دا د افغانستان په تاریخ کې نه بلکې د نړۍ په تاریخ کې به تر ټولو بدترین نظام او تر ټولو ظالم نظام به دا یادیږي، ځکه د تاریخ صفې داسې دي چې موږ تاسو کوم متوجی شو. دغه د فرعون او د قارون او د نمرود او د هغه سره د موسی او هغه سره د بيد رسول الله، دغه تاریخ چې موږ ورو ده د نړۍ په تاریخ کې د په صفو کې لیکل شوی دی. نو یو وخت به دغه تاریخ مو لیکل شي چې په افغانستان کې دغه یو نظام چې هغه دغه خلک محروم او مظلوم ګرځولی و.
موختل چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړې د حق په اړه د طالبانو د مسؤولو کسانو خبرې هم ولرو، خو هغوی د دې خبرونه تر خپرېدلو پورې حاضر نشول چې زموږ پوښتنې ځواب کړي. درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي را دی ونل تکړی دی ځان حقوق دی بل حقوق دی دا
وایي ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام او ورځ مو بخیر. لازادی رادیو څخه درسي ساعت ته خره غلاست. نن په درسي ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون لوست وړاندې کیږي. خبرونه درسي مواد لرن افغانستان خوانیزي موسسې په مرسته چمتو شوی او لازادی رادیو خبريږي. دوم ټولګي د جغرافي په تیر درسي ساعت کې مو د افغانستان جغرافي موقعیت ولوست. په نننی درس کې جهیل ولو. خوونکی براته د اوبو د نورو منابعو او جهیل ترمنځ توپیر بیان کړي. په همدې لړ کې د افغانستان ځینی مهم جهیلونه ولو او دا بوارو چې د جهیل موجودیت د یو هیواد او سیمې لپاره څه ګټې لري.
جهیل هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادېږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري. چې نمونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان حمون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتین جهیل، د غزنی ولاړې اوبه. په لاندې تصویر کې تاسې د چکمکتین جهیل لیدلی سي. د سیستان حمون جهیل، د هلمند حمون، د صابری حمون، د پوزک حمون او ګود زیرا یا ګود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سیندونو اوبه جوړوي. د هلمند حمون د افغانستان او ایران ترمنځ یوه برخه طبیعي پوله جوړوي چې یوه برخه د افغانستان او بل برخه. السلام علیکم ګنالی زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. د اووم ټولګي جغرافیې مضمون موضوع جهیلونه. جهیل هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادیږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نومونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان حمون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتین جهیل، د غزنی ولاړې اوبه. په لاندې تصویر کې تاسې د چکمکتین جهیل لیدلی سي. د سیستان حمون جهیل، د هلمند حمون، د صابری حمون، د پوزک حمون او ګود زیرا یا ګود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سیندونو اوبه جوړوي. د هلمند حمون د افغانستان او ایران ترمنځ یوه برخه طبیعي پوله جوړوي چې یوه برخه د افغانستان او بله برخه په ایران پورې اړه لري. د شیوا جهیل، د شیوا جهیل په بدخشان کې پروت دی. اوبه یې رڼې دي او د سمندر له سطحې څخه 3500 متره جګوالی لري. په لاندې تصویر کې تاسو د شیوا جهیل لیدلی سي. د زرکول جهیل، د زرکول یا زرکول جهیل د پامیر په لوړه سطحه کې د افغانستان او تاجکستان د پولې ترمنځ پروت دی. دا جهیل د امو او پامیر د سیندونو لومړنۍ سرچینه جوړوي. د شمالي غاړې اوږدوالی یې 6 کیلومتره، سویلي غاړې یې 10 کیلومتره او سور یې 4.5 کیلومتره دی. دا جهیل هم یخچالی دی.
د افغانستان د مهمو او سترو جهیلونو د درس په لړ کې مو واورېدل چې ځینې جهیلونه د سیندونو لپاره مهمې سرچینې دي. یو له دې جهیلونو څخه د زرکول جهیل دی چې د امو او پامیر د ځینو برخو لپاره د اوبو سرچینه ده.
درسي ساعت لا اووم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده. خپرونه د یکشنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سې شنبې د سهار په 8:30 بجو له آزادۍ راډیو.
د درسي ساعت په دوام د اتم ټولګي زده کوونکو ته خره غلاست وایم. د اتم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د اروپا اقلیم ولوست او په دې برخه کې مو تر ډیره تمرکز د اروپا د اوبو پر زیرمو ورټولو. د قارو او یا لوی وچو د درس په سلسله کې نن د امریکا لوی وچلولو. په دې برخه کې به ښوونکی راته تر ډیره د امریکا د نفوذ د جوړښت په اړه ووایي. دا به واورو چې د امریکا د لویې وچې په هیوادونو کې د امریکا متحده ایالات د نړۍ په مخ د کډوالو تر ټولو ستر منونکی هیواد دی. له همدې امله د اصلي یا بومي امریکایانو په پرتله په دغه هیواد کې د کډوالو شمیر ډیر دی. په دې اړه بشپړه تشریح د ښوونکي په درس کې اورو.
موضوع د امریکا د لویې وچې نفوس او مذهب. د امریکا د لویې وچې نفوس او مذهب. نن ورځ د امریکا د نفوسو زیاته برخه د دوو لویو وچو یعنی د اروپا او افریقا مهاجرین چې په لویو ښارونو کې اوسیږي رانغاړي. د دې لویو وچې له نفوسو څخه ډکې سیمې شمالي او منځنۍ امریکا ده چې په 2000 میلادي کال کې له 480 میلیونو تنو څخه زیات وګړي درلودل. په جنوبي امریکا کې له 346 میلیونو تنو څخه زیات وګړي اوسېدل. د امریکا د لویو وچې ټول نفوس 28 میلیون تنو ته رسیږي. په شمالي او منځنۍ امریکا کې له نفوس څخه ډک ښار د نیویارک بندر دی چې نفوس یې په 2015 میلادي کال کې 8.5 میلیون تنو ته رسېده. تاسو په تصویر کې وینئ د امریکا د لویې وچې نقشه. یوازینۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب یې سره وصل دی. یوازې په مرکزي امریکا کې د پانامې د کانال په واسطه یو لږ اندازه فاصله د دوی ترمنځ ته. که چیرې موږ دغه فاصله مدې نظر وګرځو نو دا یوازینۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب یې سره وصل دی. په جنوبي امریکا کې بونس آیرس د ارجنټاین د هیواد پلازمینه د نفوسو څخه د ډکو ښارونو څخه شمیرل کیږي چې په 2015 میلادي کال کې یې 14.3 میلیونه تنه نفوس درلود. همدارنګه په برازیل کې د ساو پاولو د ښار د وګړو شمیر په 2015 میلادي کال کې 13.3 میلیونو تنو ته رسېده. د یادولو وړ ده چې د نفوسو وده په لاتینه امریکا کې د شمالي امریکا په پرتله زیاته ده. د شمالي امریکا وګړي له مکسیکو پرته زیاتره د پروتستانت د مذهب پیروان دي او د امریکا د لویو چې نور اوسیدونکي کاتولیک مذهب دي چې د جنوبي اروپا میراث دي. د کاتولیک مذهب پیروان په لاتین امریکا کې استوګن دي او د نورو دینونو پیروان لکه مسلمانان او یهودان هم د امریکا په لویو وچه کې اوسیږي. په لاندې تصویر کې تاسو د نیویارک ښار وینئ چې دا یو د هغو ښارونو څخه دی چې زیات نفوس لري.
د امریکا د لویې وچې په درس کې مو ولوستل چې په جنوبي امریکا کې د نفوس انډول له معیاري پلوه ډیر بد وضعیت کې دی، ځکه د وګړو نفوس د دغو ښارونو د اقتصادي ودې او ټولنیز وضعیت ته په کتو نه دی تنظیم شوی.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې ازادۍ راډیو ته غوږ یاست. د 12 ټولګي د جغرافیه په تیر درسي ساعت کې مو د سویس کانال په اړه دا ولوستل چې د دې کانال په اوږدو کې پراته هیوادونه د دغه کانال ترانزیتي اړخه خورا ډیره اقتصادي ګټه پورته کوي. نو نن د 12 ټولګي زده کوونکو ته د افریقا لویه وچه تشریح کیږي. د نننی درس ډیره برخه د افریقا د لویه وچې پر نفوذ، اقتصاد او ټولنیز وضعیت او دراز مهمو منابعو ورټول دی. لومړی به ښوونکی راته د افریقا لویه وچې ژبې او دین بیان کړي.
موضوع د افریقا د لویې وچې ژبه او دین. د افریقا د لویې وچې دین او ژبه. دین، لومړی باید د دین تعریف وکړو. دین د هغه ټولنیز جوړښت څخه عبارت دی چې ټول خلک یې یو شمیر شعایرو او مناسکو ته ژمن وي، یعنی لمونځونه کوي، عبادات کوي، څه چې ارزښت وي هغوی ته په احترام کوي. د افریقا په لویه وچه کې بیلابیل دینونه لکه د اسلام مقدس دین، عیسویت او بودایي زیات پیروان لري چې په ټولو هیوادونو کې خواره واره اوسیږي. په عمومي توګه په دې لویه وچه کې 30 هیوادونه د اسلام د مقدس دین پیروان دي. تاسو په تصویر کې وینئ په دې کې یهودیان، مسلمانان او د دې ترڅنګ عیسویان او هغه کسان چې یعنی دواړو طرفو ولا، یو هغه کسان چې الهي دینونو ته عبادت کوي هم موجود لري او هغه کسان چې وضعي ادیانو ته عبادت کوي هم موجود لري. سپوږمۍ ته عبادت کوونکي هم شته، ستورو ته عبادت کوونکي هم شته، لمر ته عبادت کوونکي هم شته. کوم کسان چې سویت یا نور الهي دینونو پیروي کوي هغه هم شته. دا چې ټول دینونه د اسلام مقدس دین پر اتاک سره منسوخ شوي دي، نو هر هغه څوک چې بېل د اسلام مقدس دین څخه د بل دین پیروي کوي هغوی مسلمانان نه یادیږي. ژبې، د افریقا د لویې وچې نفوس د بیلابیلو ملتونو څخه جوړ شوی چې په بیلابیلو ژبو او لهجو خبرې کوي او شمیر یې وسو ژبو او درسو لهجو یا سیمه ایزو ژبو ته رسیږي. څرنګه چې د افریقا زیاتره هیوادونه د اروپا ښکېلاک یا استعمار لاندې وو، نو ځکه یې هماغه ښکېلاکره بهرنۍ ژبه خپله رسمي ژبه ګرځولې وه. فرض کړه مثال لکه هسپانیا چې پر زایر حمله وکړل او هغه د ډېر وخت لپاره خپله مستعمره ګرځولې وه، نو د زایر خلک هسپانوي ژبه وایي. د دې تر څنګ پرتګال پر زیمبابوې حمله کړې ده، همدارنګه نور هیوادونه شته چې هغوی اروپایي دي او پر افریقایي هیوادو یې حمله کړې ده او خپل تر استعمار لاندې راوستلي دي. یوازې دا نه چې دا استعمار و، بلکې د دې منابعو څخه یې هم استفاده کول چې دې ته بیا استعمار و استثمار وایو. اوس دا هیوادونه خپلواک شوي هم دي، بیا یې هم هغه بهرنۍ ژبې د رسمي ژبې په توګه پاتې دي چې ډېرې مهمې یې انګلیسي، هسپانوي، فرانسوي او پرتګالي ژبې دي. د افریقا په لویه وچه کې په ډول ډول ژبو خبرې کیږي، خو په عمومي توګه په دې لویه وچه کې څلور ډلې ژبې ډېر رواج لري. اول سامي ژبې چې په هغو کې سامي، عربي، قبطي او امحري ژبې شامل دي. دوهم ساحلي یا سواحلي ژبې چې په هغو کې د بانتو ژبې او یو ډول نورې ژبې چې د سیمه ییزو ژبو د یووالي محصول دي او شمېر یې ډېر زیات دي شاملېږي. درېم سیمه ییزې ژبې چې شمېر یې ډېر زیات دي. څلورم اروپایي ژبې چې د هغو په سر کې فرانسوي او انګلیسي ژبې دي وجود لري.
د افریقا د لوی وچې جالبه برخه دا وه چې ښوونکي وویل په افریقا کې خلک په اوس سوه بېلابېلو ژبو خبرې کوي او تر څنګ یې سلګونه داسې لهجې هم شته چې خلک په خپلو کلیو بانډو کې پرې خبرې کوي. په دې هیله چې نننی درسي ساعت درته په زړه پورې تمام شوی وي، نو دوم ټولګي زده کوونکو ته به په راتلونکي درسي ساعت کې د افغانستان کرنه په ځانګړې توګه کرهنیز حاصلات ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا جهیلونه بیان شي او د نهم ټولګي په جغرافیه مضمون کې به دا ولولو چې ولې د افریقا صحراوې د اوسېدو وړ نه دي.
د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د جغرافیې مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه وخت.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغې زبانه را تخپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
ستم جڑے دام یو غم نو سل غم نہ میں پڑھو یہ تنہا پکے سنم جڑے شانو آیا بیاہ شانو آیا
Let's go.